اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری لس بجې شوې دي. د لسو بجو په خپرونه کې مزه بشیر ګواښ ځل بیا هرکلی کوم. له لسو څخه تر یوولسو بجو په دې ګړې کې تاسې ته بېلابېل رپورټونه لرو. مرکې هم دراورو، په تازه حالاتو مو خبرو، مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړې برخه دي، او په اخره کې به تاسې ته یوه اونیزه خپرونه وړاندې کوو. اونیزه خپرونه تاندې هیلې ده چې د ښځو په مسایلو باندې راڅرخي. زموږ همکار فرخنده اسدي تاسې جوړي د دې لپاره را سره اوسئ. اوس به مجید بابر تاسو خبرونه وایي.
ستوی مشی لومبه د مشال له خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د سعودي عرب په دروازنی سرکاري سفر دي. یو غیر دولتي اداره وایي چې په سواد کې د خلکو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوي. په ترکیه کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول د دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ودانۍ سرکاري دوره ریاض ته ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغو پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د یوویشتو نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. د دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې سره بلخوا. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ISPR وایي چې ښاغلی نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سواد کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېره ورځ په مینګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تېر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه وویل.
لاست ایئر فیگرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو په کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فلحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي، او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د ښځو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي، هغه قوانین د بر سوات په سیمو کې چونکې عملي نه دي، نو ځکه هم د تیرو کلونو په مقابله کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نورو عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر وی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و، نږدې 5 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شهباز تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشی کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی دی، د 2011 کال د اګست په میاشت کې د پلار تر وجل کېدو اته میاشتې وروسته وتختول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووجل شو. په خپله ممتاز قادری د روان کال د فروری په 1/15 په راولپنډی کې فانسي شو. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د افغانستان د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون 2 ځله له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتي او د کونړ په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده. د کونړ د دانګام ولسوار عنایت الله له مشال لیډیو افغان څانګې سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړې او هم زیاتوي چې په تېرو 2 ورځو کې له پولې هاخوا تر 100 ډېر توپونه د دانګام په ولسوالۍ توغول شوي دي. دغه راز د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم د مشال لیډیو افغان څانګې ته د پاکستاني الوتکو د دغه هیواد پولو ته د داخلېدو خبره منلې خو د بمبارۍ په اړه یې بی خبري وښوده. نوموړي د پولې له خوا د توغندو د ویشتو خبرې په تایید سره وویل چې پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ کرښې په صفري سیمو پوستې جوړې کړې او د کونړ ځینې سیمې په نښه کوي. په دې اړه تر دا مهال د پاکستان چارواکو څه نه دي ویلي. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایانې پیل کړي. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبری اجانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه هیواد د ولایتي سارنوال په غوښتنه به د استنبول یو عدالت د یاد اجانس د چلولو لپاره یو انتظامي مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د روانې مارچ میاشتې په لومړو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او وروستی خبر دا چې تیره ورځ فلسطینی وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلاني پکې وژل شوی دی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په جافا کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو. د امریکایي سیلاني د شناخت په اړه یوازې دومره ویلي شوي چې دا یو نارینه و. پر نوموړي برید کوونکي تر دې مخکې شپږ اسرائیلیان ټپیال کړ او بیا وروستو د اسرائیلو د پوځیانو لخوا په ډزو ووژل شو. د مارچ په اتمه د ملکي وګړو او پولیسو په ګډون تر لسو ډېر اسرائیلیان د دغه ډول بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریل مجید بابر څخه مو خبرونه اوریدل. په دې ګړی کې به د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان وزیر اعظم او پوځ مشر سعودي عرب ته نن ورځي. په سوات کې یو غیر سرکاري اداره وایي دغلته پر ښځو د تشدد زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او له حقونو څخه ناخبري ده.
زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي دا هغې د خپل ځان وجه نه کېږي. هلته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پېژني.
پاکستان د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه ویلي وو چې پر هغوی نفوذ لري خو طالبانو په خبرو کې له ګډون انکار وکړ. دوی څنګه خبرو ته راوستل کېدای شي؟
افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله د فوج زیات یو قسم له رای وي، د هغې یو رول وي چې فوج غواړي نو بیا هغه کار کېږي.
په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي چې د پنجاب د پخواني وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر 15 کاله پس د تښتونکو له منګولو راخوشه شوی دی او په تاندې هیلي اونیزه خپرونه کې به دغه ښځو په هلو ځلو باندې خبر شي چې د کومومره جینکو د ودونو د مخنیوي لپاره یې کوي.
او خلک اویرنس
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اولنی رپورټ بور شو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو وره. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي. دوی هلته د سعودي عرب په مشرۍ د څو ملکونو د پوځیانو مشخونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرې د مخنیوي په اړه خبرې اترې کوي. یادوي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایانې کوي او له پاکستانه یې غوښتي وو چې په دې کاروایي کې ورسره ملګری شي خو پاکستان له دغه کاره انکار کړی و. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عربستان د چارواکو په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی نواز شریف به سعودي ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د نورت تندر په نامه د 20 هیوادونو د پوځي مشقونه کتنه وکړي او په اختتامي مراسمو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د 20 هیوادونو د پوځیانو ګډ پوځي مشقونه روان دي چې پاکستان هم پکې برخه لري. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي چې دغه پوځي مشقونو بنیادي مقصد د ترهګرو لخوا د رامنځته شوي ګواښ د مخنیوي لپاره چمتووالی نیول دي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسلم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د پوځ مشر جنرال شریف په ځانګړې بلنې په ترڅ کې سعودي عربستان ته د ورځني سفر او د 20 هیوادونو د ګډ پوځي مشقونو کتنه وکړي. په سعودي عربستان کې د یوشته هیوادونو ګډ پوځي مشقونه تر هغې وروسته پیل شول چې دغه هیواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د 24 اسلامي هیوادونو د یو ګډ پوځي ائتلاف د جوړولو اعلان کړی و. سعودي چارواکو د پاکستان په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو څخه غوښتي وو چې په دغه پوځي ائتلاف کې د شامل شي او د دې هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو په لیدر کې اسلام آباد ته سفرونه هم کړي وو. که څه هم اسلام آباد لا په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پاکستان سیاسي او پوځي مشران ټینګار کوي چې د ضرورت او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان تل له سعودي سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې او همدارنګه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ځپلو لپاره د هر ډول سیمه ایزو او نړیوالو هڅو ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې له نړیوالې ټولنې سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف سعودي ته تر سفر مخکې د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د ترهګرۍ په ضد د روانې جګړې په ګډون یې ورسره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. مخکې تر دې چې بل رپورٹ اور شو، مخکې نه غړې کې معنی ایر شو چې تاسو ته دا خبر درکم، بلکې تاسو به خبر هم چې پرون د نړیوال شلوریز کرکټ ورلد کپ په میچونو کې په افغانستان خپل لومړی میچ وکړ سکاټلند سره او سکاټلند نه یې وګټه. په دې اړه نور تفصیل زموږ په ویب سایټ کې شته دی. هغه ته د دغه میچ ویډیوي جلکیان هم شته دی، یا ځینې هایلایټس چې هغه ځینې مهم مهم برخې دي د میچ هغه هم هلته شته دی. تاسو کولی شئ چې له هغه ځای وګورئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې په یو چاپه کې د پنجاب د پخواني وزل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شاباس تاثیر 15 کاله وروسته پرون د تختونکو له منګولو را خوش کړ، خو د یو ځایي هوټل مالک بیا وایي چې شاباس تاثیر چې ګیره یې لوی شوی و او نه پیژندل کېده، د سره ډوډۍ خوړه او پیسې هم ورته ورکړي. بلخوا د نوموړې خور شیربانو تاثیر نن مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ یې دا وخت د مطبوعاتو سره په دې اړه خبرې کول نه غواړي. خدای نور ناصر یې نور تفصیل درته لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو ویاند د سې شنبې په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یوه هوټل شاته په یوه کور چاپه اچولې او هلته یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو را خلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نورو چارواکو ورته ادعاوی وکړي. تر دې خبر سمدستي وروسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي او اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانو کې ځواکونو ته شاباسي هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځایي رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوی کوي د سې شنبې په غرمه یې د پر هوټل ډوډۍ وخوړه او 350 کلدارې یې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنکړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اګست پر 26 نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی وو چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی پښتو مرته به بیان څه پخواره زاره خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوس له سوات تاسو یو رپورټ درورو په سوات کې وی غیر سرکاري ادارې ویللی چې د غلطه پرخزو د تشدد پیښې ډېرې شوې دي دغه ادارې د تشدد د دې پیښو د زیاتوالي وجوهات د قانون نه عملي کول او له حقونو څخه د ښځو ناخبري ښودلې ده دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې دې ضروري ګامونه پورته کړي تر څو ښځې له کورني او ټولنیز تشدد څخه خوندي پاتې شي نیاز احمد خان په دې هکله تفصیل لري
سوات منګوره کې مقامی غیر دولتي ټولنې د ابیک لینک تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سوات کې د تیر کلونو په نسبت ښځو سره زور زیاتی سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي وسی هم کم ریسنٹلی زمنگا کم ڈیٹا کلیکشن روان دینا بایا که جنوری فیبروری دا دو میاشتی چی دی نو پدی که 16 خواتین چی دا قتل شوی دی دری چی دنو دا زمین سر وز فیلحال ریپ کیسز ریپورٹ شوی دی او دا کم چی گھریلو تشدد دینا دا آغی تقریبا سا دا 50 نزیاد واقعات زمین سر ریپورٹ شوی دی
دا غا پیخو پا اڑا سمینار که شریکا سبا چی دا خزو حقون لپارا کار کوی وای چی دی لویا وجہ خزو کی دا پوہی کمی دی او بیا خزو تا انصاب نمیلاوی دل هم پکی لویا وجہ دا
قانون شتا دی او قانون کا اوګوري انټي وومن پریکټیسز اکټ دی 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنت په اپر سوات کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنت شو نو دا شیزونه به ډېر کم شي د دې ریشو به کم شي خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې ګورمنټ نه بلیم کوم زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي دا هغې د خپل ځان وجه نه کېږي هلته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پېژني
سوات کې په خزو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي دادیا شیر خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې قانون شته او دوی خزو ته انصاف ورکوي
دا به مچ کم کیسز چې رجسٹر کیږي هغه بالکل موږ فالو اپ کوو او زه بخوین ته تم خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خوغواړي کنه کم چې کیس اوس نه رجسٹر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو تم پته دي قانون شته او دا چې کوم خزي راشي خپل کیس ريجستره کی بالکل موږ ایز ا ګورنمنت به موږ فالو کوو دا
سیمینار کې د سواد بیلابل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمی وګرځولو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته ده او په سواد کې د خزو په اړه باندې تاسو دغه رپورت اوریده په دې اړه باندې د خزو په مسالو باندې د مشال ریډیو نه تاسو په مختلفو وختونو کې مختلف رپورټونه او اونیزې خبرونه هم اوریدل شي
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره ام جزي په شان ودرې کوم بس ما ته
دي کې به خو مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
بلکل اوریدونکو تاندې هیل خبرونه تاندې هیل خبرونه چې دا د خزو په مسلو باندې راڅرخي تاسو به کې د خزو په مختلفو مسلو باندې خبرې اوري د دې غړې په روسي برخه کې تاسو ته وړاندې کوو خو سیو بل رپورت درته لرو د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د تیزاب شیندنې په پیښو کې د زخمی شو یا متاثر شو خزو لپاره یو فاونډیشن کار کوي دا فاونډیشن نه یوازې د ښځو ته د صحت او روغتیا سهولتونه برابروي بلکې د دوی د زده کړو خرچه او لګښت هم برداشت کوي ځینو ښځو ته پکې هنري زده کړې ورکوي او ځینو باندې کوم تعلیم چې هغوی غواړي هغه کوي دغه ځای ته زموږ همکار رابعه اکرم خان ورغلی و او دا رپورټ یې برابر کړی
عادی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز دا پنجاب صوبے دا لاہور رسیدون کی نورین جبار دے چی وسرگئی پدی دا خاون لاڑخا دا تیزاب پشیندلو مکمل سایہ شوی دا وائی چی وز دے جون سر عادی شوی دا او خپل جون ہمت سر تیروی. دا نورین جبار غون دے خصف دا پنجاب صوبے لاہور یو مشہور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزوا دا صحت سہولیات او دا ڈول سنگار ہنری زدکڑے ورکول لپارا دا ڈیپلیکس مائل اگین پنم یو فاؤنڈیشن جوڑ کرے دے چپکے تر اس دا اوہ سوا دا تیزاب نہ متاثر خصو علاج شوی دے. دا نورین جبار ہم دے فاؤنڈیشن کے علاج شوی دے او اس دری پا بیوٹی پارلر کی دا یوڈو سنگار دا ماہر پتوگا کار کوی. مشالی ریو سر پا خبرو کی نورین جبار زیادہ کرا چی پا کور کی بای ہر وقت جنگ جگڑی وی چی وجہ دا خاون کار روزگار نکول وو. دا دی پا وینا دا طلاق پا درائیم میاش کال 2016 کی چی کل دی خپلی لون دا سکول نا واپس راوستی نو خاون دی پا دی او لونو تیزاب وشیندل چی دی سرگ پا کی زائش و او لون معمولی جوبل شوی. دا وای چی مخ کی ورد جون تی رول گران وو خو اس پا شیشه کی خپل مخ کتو تر سنگ دا جون پا ہر شعبہ کی دا برخی اخصو توان لری.
میں خود اپنا گھر کا
خرچہ اٹھا سکتی ہوں. ددی پوینا اس خپل کور خرچہ خپل چتا ولیشم معشومان ہم سنبھالم خپل کور او کار دا ہر خپل کوم فرق رات دا محسوس کی چې مخکې به ما سم جون نشو تیر ولی او اوس په بہادری دا ہر سم مقابله کولیشم اوس ډیره مختلف شوم او غدا سی چې دل تراته هم سه همت تر لاسه شو. اول به ما ځان ته قتل نو ما بجړل او چې دل تراغلم او نور خصم یو کتی چې مخونه ایمان زیات متاثر وو نو غینه ما ته زیات همت تر لاسه شو. پاکستان کې د خصو د حقونو لپاره کارکونکې ادارې وایي چې په خصو د تیزاب شیندلو کیسونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شیندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کیدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاؤنډیشن مشره مسرت مزبا وایي کال 2003 کې یوه د تیزاب نه متاثره جینې چې د مخ څیرې ویجاړه شوې وه د دې نه یې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جینکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي. دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو آپریشن 500,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړې آپریشن کوي او داسې موږ ته خرچه هم لږه کمه شي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهر ډاکټران نشته، هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروف وي. د فراس اوسیدون کې الیزبت شولویت شتوهی چې د لاهور د دماغي امراضو یوه هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنګار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښځې وکتې نو دې فیصله وکړه چې د دې ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي. دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او اسماعیل اگین فاؤنډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسې زه دې فاؤنډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دوی په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس اسماعیل اگین فاؤنډیشن مشر مسعد مصبا په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او خصونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته. دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغېز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوری کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په اوکم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په اوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږې د مشال ریډیو خپرونې تاسو هر ورځ 9 غنټې اوریدلی شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. که تاسو همدا اوس ورشئ نو هغلته زموږ د سر رپورټ چې دی هغه تر اوسه پورې همدغه دی چې پرون افغانستان سکاټلینډ ته په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ کې په خپل لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړله. په دې لوبه کې شهزاد ډېر ښه بیټنګ وکړ او تاسو هغه کتلی هم شئ که مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ. اوس په تاسو ته یوه مرکه در واورو. طالبانو تر هغې وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې له کېدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسیږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړی چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک وښیي. او ځینې کارپوهانو بیا ویلي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. ما په دې اړه د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ته دا پوښتنه وکړه چې له مذاکراتو څخه د طالبانو د انکار وجه څه ده.
واقعا دا پوښتنه به کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي. ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کې یا پوه دی کې یا مجبوره دی کې یو مذاکراتو میز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورک چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان په اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا دوی ته ویل شوی چې داسې بیان ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې نام چې دا خبره خو نه وه کړې چې هغوی واقعا حاضریږي او مذاکرات به کوي. تاسو وګورئ کله چې ملا محمد عمر مر خبر راغی هغې وخت کې دا چې ملا حسین احمد منصور د نوي امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبې وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکراتو په حق کې نه دی. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پوره نه ده کړې چې دوی واقعا مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو به هغه چې طالبان رسمي توګه منې دا ووایي که د هغې هره ډله ده چې هغوی واقعا مذاکرات کول غواړي، کوم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې، هغوی کې بیا هغوی په شرایط وړاندې کړو مذاکرات
نشي کېدی. دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات تول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق دی هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا خپل چې کوم غوښتنې دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنی مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې د هغې چوکاټ جوړېږي، د هغې دپاره ماحول ښه کول په کار دي. دا اوس د دې دپاره مخکې په کار دي چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه نېټه کېښودی شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي، نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نماینده دی هغه یو خبره وکړله او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوځ سره نږدې دي هغوی بله خبره وکړه.
په افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمونږ دا خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی وو. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. ما په خیال باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې دا مطلب شو چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمين نشوند ته سره نسته. دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول ته خپل کله غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
اور ریڈیو کتا سے مشال ریڈیو اور مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام تاسو خبريږي لسنی می بجی شولې ل مجید بابر څخه خبرونه لندې زور
د پاکستان د خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاست ته ځي. په دغه سفر کې به ښاغلي نواز شریف سره د پوځ مشر جنرال لاهید شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکنګ لخوا تر سره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول. نن په دویمه ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر روی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویاند انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډه کویټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شاباس تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشې کړ. د افغانستان د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون دوه ځله له پولې افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتي او د کونړ په ځینو سیمو کې یې بمباري کړې. تر دا مهال پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول په لاس کې اخیستی. تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شامون پیرس سره په یافا کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو.
اوریدونکو اوس هم تاسو ته د اسلام آباد څخه د پاکستاني ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې زموږ همکار سره ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روز پاڼې خپلې ادارې په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ په پیښو باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې ځان وژونکي حملې، بمی چاودنې او د ترخګرۍ نورې پیښې څه نوې خبره نه ده. دا سلسله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې را روانه ده. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې ترخګرۍ ځکه زیاته کیږي چې له قبیلي سیمو سره یې پولې لګي او په دغه سیمو کې له حکومتي عملداري په پوره توګه نه ده قایمه او همدا وجه ده چې وسلوال په اسانه خیبر پختونخوا ته او خپل عملیات کوي. دریز جتوی په داسې صورتحال کې چې ترهګرۍ یو واری بیا سر اوچت کړی دی، سیاسي جماعتونو، دانشورانو او د مدني ټولنو غړو لبا هم خپل کردار ادا کول وی، ځکه که ټوله معاشره دې لړکې خپل کردار ترسره کړي نو دی په شریکه د وسلوالو سهولتکار او دوی کمزوري کولی شي. دریا اخر کې وایي ته دې سره سره سیول انټلیجنس ادارو لا هم خپل غوره کردار ادا کول پکار دي او دارنګ با سلور ونو صوبو لا هم تعلیمي نصاب باندې غور کول پکار وی، ځکه چې لتیری سمو دی راسي حکومت دی اړخته پام نه دی ورکړي چې لوجی ترهګری سیوا شوی دا نو باید چې حکومت دی اړخته سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې تر څنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوا چې پکې ویلې شو چې د ملک په لس کال تاریخ کې په لومړي ځل دومره ارزاني مخې ته راغلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې کومې د اقتصادي اشارو خبرې شوې دي هغه د اطمینان وړ دي او له دې ښکاري چې د ملک اقتصاد مخ په ترقۍ روان دی. ادارې زیاتوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ترقۍ خواږه عام تا ورسی خو کو کتل شي نو داسې صورتحال په نظر ناراضي ځکه چې خوراکي توکي له ارزان شوی نه دي او ګرانی هغه شان روانه ده. ادریا اخري کې وایي اولس دا وخت سخت ګرانی سره مخ ته باید چې حکومت د دې ارزانې فائدہ اولس ته ورسوي او په مارکیټونو باندې نظر وساتي او د دې لپاره عملی اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدل کو وال سټریټ جرنال او رسپانې د ګل پورز د خیبر پختونخوا د شبقدر په کچرای کې د ځانمرګي برید په اړه لیکل دي. رسپانې لیکي چې دا سخت دریزه ممتاز قدرې ته د پانسې ورکولو روسته لومړی برید دی. بلخوا واشنگتن پوست ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکلي او ویلي دي چې د چیلنجونو باوجود افغان میرمنو ګڼ پرمختګونه کړي دي. د دواړو لیکنو غټې برخې ته ستا انیسا جبل وایي.
وال سټریټ جرنل لیکي د ګل پارس ته خیبر پښتونخوا د شبقدر په کچهره کې ځانمرګي برید شو چې د پولیسو په خبره پکې لږ تر لږه ولستنه وجل شول. مقاله لیکي دا د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسه ورکول وروسته لومړی پیښه ده. په مختلفو ټلویزیونونو په عکسونو کې په کچهره کې ماتې شیشې او د مختلفو شیانو ملبه اوښودل شوه. د پیښه وروسته پولیس او پوځي سرتیري د حفاظت لپاره ولاړو امدادي کارکوونکو مړي امبولانسونو ته انتقالول. په پیښه کې زیاتره ګاډو ته هم زیان رسېد. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې لغندنې کولو سره په یو بیان کې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې بعد امنیتي ځواکونو قربانۍ بې ځایه نه ځي. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ټول هیواد عزم لري او یو موټی دي. مقاله لیکي ممتاز قادری د بریلوي فرقې سره تعلق لري او په دې وروستیو کالونو کې وسلوالو طالبانو په بریلویانو او د هغې په عبادت ځایونو بریدونه هم کړي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي 45 کاله وړاندې په افغانستان کې د ښځو لپاره حالات داسې وو چې په لسیزه کې بعد د خندا کولو په سر هم خلک وهل کېده. ښځې به بغیر د کور د سړي په یوازې وتلو وهلې او یا وژل کېدلې او دغسې برکې ورته هم په سر کړل شوې. خو واشنگتن پوسټ لیکي هم په دغو ښځو کې یوه نسیمه رحماني ده چې نن یوه استاذه او وکیله ده. مقاله لیکي دا به ډېره ګرانه وي که د افغانستان په سر یو بل هیواد وموندل شي. افغانستان هغه ملک دی چېرته چې په دومره لږه موده کې ښځو د یو سخت نظام پر ضد مهمې لاسته راوړنې وکړې. مقاله لیکي په امریکا کې په 1920 کال کې ښځو ته په انتخاباتو کې د رایې اچونې حق ورکړل شو، خو تر 1921 کال پورې د آی وی لیگ تر لاندې راتلونکو ټولو یونیورسټیانو کې ورته د داخلي اجازت نه و او دغسې تر 1960 کال پورې یوازې 40 ښځې په کانګرس کې وې. مقاله کې د ټولنیزو شبکو انسټاګرام او ټویټر په موده کې دا خبره به یادول ګرانه وي چې ریښتونکي بدلون وخت اغستلی شي. مقاله لیکي هغه چیلنجونه د پامه غورځول نه دي په کار کوم چې اوس هم په افغانستان کې ښځو ته ورپېښ دي. د روانې میاشتې په وروستیو کې به په افغانستان کې د قهرجنو کسانو لخوا د وژل شوي فرخندي تلین ولمانځل شي. په فرخندي تور پورې شوي وو چې د اسلامي پاڼو سپکاوی یې کړی دی. په افغانستان کې هره ورځ د جنکو په سکولونو او په ښځینه زده کوونکو بریدونه کیږي. په 13 جولای میاشت کې په هرات ولایت کې په دریو جنکو هغه مهال تیزاب وشیندل شو چې سکول ته په لاره وي. د دغو جنکو عمرونه د 1400 نه تر 1800 کالونو پورې وو. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد اوس هم یوه سنجیده مسئله ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هند افغانستان ایران ترمن د چابهار ترانزیټ پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. تمه ده چې دا خبرې به په هندوستان کې ترسره شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د دغه سوداګریز دلیز په پرانیستلو سره به افغانستان ته دا موقع برابر شي چې په پا پاکستان باندې تکیه د دوی کم شي. زموږ همکار فریبا ظاهر نور تفصیل درته وایي.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره سي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل دی وایي د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخکې نه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ سوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالره ورکوي او په دې غونډه کې شایي هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپلې بودجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانیستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاصې سیسی او پاکستان به نور د تګ راتک لاره نه وي. په همدې حال کې ښاغلی حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووځي. دوی وایي د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هره ترانزیتي لاره چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورټ به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یوه ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تېره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډېری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسېږي. د ازرخش حافظي په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندوستان دغه راز د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسېږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده او تاسو سره موږ هر ورځ نهه ګنټې یو، ځکه چې تاسو ته موږ نهه ساعته خپرونې لرو. اوس د وادې سره سم تاسو ته اونیزه خپرونه تاندې هیلې دراورو دا زموږ همکاري فرخنده سره جوړ کړ.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمي بل په اړه تفصیل درکو.
مونږ چې کله بل دغه کوو، امینمنټس کوو، نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتی، مونږ سره د جی یو آی پکې ناشتی، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنۍ خوښه څومره ضروری ده.
کومنګ حقیقي اسلامي ورثه او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوي بدلونونه دې منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت د جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د ښځو کونو لپاره د یوې کارکوونکې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نا سایما منیر وایي
دا چې دا یو ډېر مطلب پخوانی ډیمانډ تاسو ګورئ نو مسلم فیملی لاس چې دي کنه دا هغه کې 1961 والے چې دي کې د واده عمر چې څورتي دا شپړلس کال د جنیدا پاره او اتلس کال د الګ دا پاره نو فاینلی چې کله دا سی آر سی راغو چایلډ څورتي دا چایلډ کنونشن چایلډ رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایلډ رائټ کنونشن ساين کړی دی. چایلډ رائټ کنونشن چې دا هغه پہلا شي کوم دا دی چې د ماشوم چې دی هغه به هغه ني چې د چا عمر به اتلس کالونه کم وي. نو دې نه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا هغه توثیق کوي نو بیا د خپل قوانین چې دی دا د ریاست کار جوړیږي. بیا چې یو ځل دا هغه کنونشن نو د خپل خپل ملک کې به هغه قوانین چې دی هغه به د هغه کنونشن سره به ان لاین کوي. نو د حساب سره بیا په کار دا و چې دا د میریج ایج چې دی دا د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی. خو دلته دوی دا مسله چې دا د شرعي مسله جوړه کړې ده. چایلډ میریج ریسټرین بل چې دی دی ټایم دا غي کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن او دا مونږ ټول چې دی کې شامل یو دی دا مونږ دا جوړ کړې ده او دی کې د مونږ ټول نه لوی ډیماند دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ دی کې. خو خیبر پښتونخوا کې مرض چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کوغه چایلډ کمیشن دی کوغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دا چې د سوشل ویلفیر انډر کار کوي. کو دې چې کله سره قانون جوړی نو هغه د لا ډپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډپارټمنټ ته ډومېسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلی چې دا خو شرعي مسله ده. نو په کار دا چې دا د کونسل فار اسلامک ایدیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغه به د دې جاج اخلي. هغه نه بل ډومېسټک وایلنس بل خو دې واسطه او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال دلته وروسته سوشل ویلفیر کې پروت دی، دا د هغې سټیټس دی.
دین اوړاندې په قومي اسمبلی کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړي ماروی میمن اوړاندې کړ چې لا هم نه دی منظور شوی. دغه بل د قومي اسمبلی د مذهبي امورو په اړه کمیټې رد کړ او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنۍ عمر د 14 کالو نه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازۍ کې خنډان اچول کیږي.
مسله دې کې دا شوی ده چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې دی هغې دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې، چایلډ میری ریسټرینټ بل. نو مولانا شیرانی چې دی هغه وایي چې دا بل چې دی دا خلاف شریعت دی. نو هغې نه مطلب ایون هغه خو دا وایي چې دا خو چې دی کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي. اوس ما ته ووایه کنه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بند دی کنه هلته هم دغسې خبرې کیږي. ګینې تحقیق ثابتوي چې کله د بی بی عائشه چې نه د بی بی عائشه چې دا نو هغه د 11 کال واده شوی ده، نو دا خو دا د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توهین رساله ده. نو بخاری شریف احادیث چې دی هغه اوچت کې نو سلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتوئ نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشه خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کالو. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چېرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چېرته کم عمر کې نه دی واده کړي. او دا چې د بی بی عائشه چې کومه خبره ده هغه تاریخ دا ثابتوي چې هغه د 20 یا 21 کالو.
د سوات حدیقه بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ یې هم ګټلې او په سوات کې د ماشومانو جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي، وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یو مسله نه ګڼي چې ګینې وړه لور خور واده کړي.
کیسونه مونږ پخپل لري چې د دې پرون یو د 15 جنې وتی راغي مطلب وا اټ دې نه شي وو دا ورې دا کا په خېته د دې وس واده دي. نو دا کې یو کورو دا کور ته کور ځما او خلک اویرنس سره واه نو د دې کې سکول کالجز یونیورسيټي څنګه چې یوت هم پدې کې اویر شي. نو په دې باندې زیاته فوکس ځما په پیرنټس ته چې پیرنټس کوو نو یو خپل بچی دغه کولی شي مطلب د دې کم عمر د وجه نقصانات دي چې کله هغه پوه نه خپل بچی به تعلیم به حاصل کړي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی یوت باندې. نو په دې باندې په کور کور باندې ګرځم او اوس هم زما کمپین سټارټ کړله. ما ځکه چې تعلیم ته پوه شو کوچی لپاره مطلب دا تعلیم حاصلې کنه نو هغه وی چې اوس مطلب دا هغه حزن کور والی چې دین هغه تقریباً آرام سے
حدیقہ بشیر وائی دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوهه پیدا کړي.
تاسو ته پته ده زموږ قانون چې دی نو هغه کېږي چې دی نو هغه امپلیمنټیشن نه کېږي عمل درآمد کې نشته او بلکې دی نو هغه دلته څو راځي نو بل د دې چې چا چې کوم دغه دی قانون دی نو هغه هغې نه زه خبر یم کمزور یم چې قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې لږ زیات دی چې لا کوټ ته خو د قیسې پکې لا پرتې دي که نه نو هغه کمزور قانون چې د هغې دی نو هغه زر روپۍ دغه دی د جرمانه ده او یو میاشت هېد دی. نو په هغې باندې هم زمونږ د ایم این ایز کوم زمونږ د لوکل ایم این ایز ایم پی ایس کې دي نو هم د دې سره زمونږ ټرینینګ کوم میټینګز ورسره زمونږ ارینج کېږي خو باقاعده زمونږ وکیلان زمونږ د اورګنایزیشن دی د هغې د وکیلانو پینلونه نو پای کې مطلب کوم د هغې څنګه سلي پرابلمس دي هغه ته مونږ مخې ته کړي نو هغه هغوی چې مونږ به خپل کوم
بلخوا د ښځو د حقونو او د خیر ښېګړې په اړه د صوبایي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی
چه دا زمون دا طرف نپاتی نده دی که دیر دغا انوالو دی دی که زمون گا لا دپارتمنت تی لا دپارتمنت نا هم لانه دی دغشو مون خوفر غوارو چه کنه زرزی اوشی زرزی دغا کهو خو دی که لا مون سر دا لا دپارتمنت دا طرف نده دی دمستیک وایلنس والا هم اوکه کنه اغا دا دی پی دغا کانتروورشل شه اغا لا دغه کونسل اف اسلامیک ایدئولوژي دا هلته لاړ نو څه مونږ څه چلو کوو مونږ خو بلونه دغه کوو خو چې مونږ ته پکې مخکې نه دغه واچوي دی پکې دغه راوښي دی وایي دا فانسي د اسلام اګینسټ داسې د اسلام اګینسټ حالانکه مونږ چې کله بل دغه کوو امنډمنټس کوو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي مونږ سره د جی یو آی پکې ناشتي مونږ ټول آن بورډ خو ځان سره مفتي جانان پکې مونږ سره چې هغه ګوره مفتي دی
نسیم حیات د اهم وایي دوی په دې اړه له حکومت او د مذهبي ګوندونو د صوبایي اسمبلی له غړو سره هم خبرې کوي او له دغې وروسته یې دا بل وړاندې کړی دی
دا ګوره کنه میل ډومینیټ سوسایټي ستاسو پنجاب والا دغه کتل لري چې هغه وایي چې کنه مونږ به دغه کوو سړو دغه لپاره چې اور تا حفظ شي ساجي واجب خبر کوي دي نو دا دغه لپاره چې څنګه دا د خوځو په اړه کې نو دای په کې دا غره وکړو رنګ کوي ګورې مونږ چیف سیکرټری سره ملاو شو مونږ لا سیکرټری سره ملاو شو مونږ په دوه دی سره ملاقاتونه وکړل مونږ په اسمبلی کې ټول کې ناستو بیا هم په ډیسکشنز وکړل مونږ سره په کې دا هم ده د کمیشن آن سټیټس آف وومن هغه په کې پورو پورو دغه کوي هغوی به څو دا بل مونږ را کړه مونږ خو له خپله طرفه لګیا یو چیف منسټر پورې تر ټولو پکې ټول مان بورډ هوپفلی صحیح دغه به راشي انشاءالله
تر اوسه یوازې په سند اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازي شوې ده د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قامی اسمبلی غړی مولانا گوهر شاه وایي دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي
زه پانګو کې یو تعلیمي ملل سکول دی نو دا د پوښنه دی یا دغه پوښنه ته زه ورلم اما د دې په حیثیت باندې ښه بیان وکړو هغې سره سره مې زه ډېر په افسوس سره یم چې زمونږ یو مسلمانانو او د دې خوا د مسلمانانو چې کومه معاشره ده بېکارېږي د طرف ته روانه ده نو په هغې کې دا نوې ښه پورکې په سر کړې دی سفر کړې دي لکې ما دا هغې ته مو خو ما ورته وویل چې هغه مونږ څنګه چې د شریعت اهمیت کې تعلیم طرف تھا اسلام کا مسئلے کے سلسلے شیر بخار حدیث نام نمن نے نور تبدیلی کم از
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایازوایی باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښې ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرضی و ته پوسی
متاسفانه زموږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده نو دې وجنه موږ چې کوم اقدامات کوو هغې ته مذهبي رنګ ورکو حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات لکه موږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام د وجنه نه کوو آیا موږ د پښتو د وجنه کوو او بیا موږ رنګ مذهبي ورکو که موږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دې چې ښځې ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله او ښځه د دې لپاره مجبوره دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني داسې هغه نشته بلکې دا په مشاورت باندې او د جنۍ په مرضی باندې دا رشته کول دي اسلامي ورثه خدا ده خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا موږ مذهبي رنګ ورکړی دی په هغې کې موږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي حسابو
د خاصو د حقوقو لپاره کارکونکي او ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وای باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپلو بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي.
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروري خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي هغه کلو نه دی راځي. څنګه چې په دیر کې یا په پیښور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جومات کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کېږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته نو بیا اصل بدلون راځي. یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي نو بیا به اصل بدلون راځي. او د خلکو سوچ کې چې بدلون یو ځلی راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپله ودرېږي. نو بدلون کله بهر نه راځي بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم د خدای پامان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په سهار
کې واډونه ملاو شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
چانگ وہ نچو چکھو ان سے پتری پالے جڑا
Hala Yahoo, Hala Yahoo, Hala Yahoo,